تمننه مصطفی صدیقی دوستانو د خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې د بشري حقوقو څارونکو ډله یا هیومن رایټس واچ د ملکی افغانانو وشنه جنگی جنایت بوري دا په داسې حل کړی چې افغان چارواکي دایدوي چې نامعلوم وسلوالو د بلخ په زارۍ ولسوالۍ کې وړمه شپه د پیپل ان نید موسسې نه کارکوونکي چې ټول ملکی افغانان دي په ډزو وشلې دي. دا او نورو موضوعاتو په اړه په همدې خپرونه کې رپورټونه او مطالب اوري، خو په سر کې اسدالله لودین د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د بشري حقوقو څارونکو ډله هیومن رایټس واچ د غیر نظامی افغانانو وژل یو جنگی جنایت بولی. بریتانیا وایي په روان میلادي کال کې به افغانستان سره 500 میلیونه ډالر مرسته وکړي، او د راپورونو له مخې لږ تر لږه 24 عراقي سیلانیان د ایران په شمال کې هغه مهال وژل شول چې د سپرلۍ بس په یو غرنۍ لاره چپه شو. د خبرونو تفصیل، د بشري حقوقو څارونکو ډله هیومن رایټس واچ د غیر نظامی افغانانو وژل یو جنگی جنایت بولی. د هیومن رایټس واچ د افغانستان او آسیا د څنګه څېړونکو هیترپار په بلخ کې د یوې مرستندوی موسسې د نهو کارکوونکو وژل یو ټکان ورکوونکی عمل وباله. د پیپل ان نید د موسسې دغه کارکوونکي وړمه شپه د بلخ ولایت په زارۍ ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شول. هیترپار په دې اړه چې په کومو دلایلو دغه پیښې ته د جنگی جنایت نوم ورکوي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل: دا وایي په دې اړه باید بشپړه څېړنه وشي چې دا معلومه کړي، خو که دا پر ملکیانو یوه قصدي حمله وي چې تر اوسه پورې د دې مسئلې خلاف شواهد نشته، دا به یقینا جنگی جنایت وي. په قربانیانو کې د یوې ښځې په ګډون 15 تنه د دې موسسې کارکوونکي، دوه یې موټر چلوونکي او دوه یې ساتونکي دي. دغه پیښه چې تر اوسه یې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، د افغان ولسمشر په ګډون ملګرو ملتونو او د بښنې نړیوال سازمان هم په کلکو الفاظو غندلې ده. د بریتانیا نړیوالو پراختیایي چارو وزیر اعلان وکړ چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 500 میلیونه ډالر مصرف کړي. دیسمون سوینی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دغه پیسې به پر پرمختیایي چارو ولګول شي.
د وی موږ افغانستان نه دی پریشي او له دغه هیواد سره اوږدمهاله ژمنې لرو. دا کال به موږ په افغانستان کې شاوخوا 500 میلیونه ډالر مصرف کړو.
بریتانیا له دې مخکې ژمنه کړې وه چې تر 2010 میلادي کال پورې به له افغانستان سره 138 میلیونه پاونډه کلنۍ مرسته کوي. بریتانیا یو د افغانستان سره مرسته کوونکې ده. نړیوال وجهي صندوق IMF له افغان حکومت سره د اقتصادي اصلاحات او اقتصادي ودې د ملاتړ په ترڅ کې د افغانستان لپاره د کارکوونکو د څارنې یو پروګرام تصویب کړ. په هغه بیان کې چې د ادارې د سیشن په ورځ خپور کړ، ویل شوی چې د افغانستان نوی حکومت د اقتصادي اصلاحاتو د عملي کېدو او اقتصادي پرمختګ لپاره په ادارو کې د سمون راوستو په برخه کې کلکه اراده کړې، او دا اداره هم د دغو هڅو ملاتړ کوي. د دغه پروګرام له لارې به چې د روان میلادي کال د دسمبر تر میاشتې اعتبار لري، IMF د افغانستان له حکومت سره د اصلاحاتو او د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته کوي، او هم بل د هیواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 24 عراقي سیلانیان د ایران په شمال کې هغه مهال وژل شول چې د سپرلۍ بس په یو غرنۍ لاره چپه او یوې درې ته ورولوید. د ایران دولتي رسنۍ وایي په دې پیښه کې چې پرون ناوخته د البرز په غرونو کې رامنځته شوې لږ تر لږه 15 مسافر ټپیان شوي دي. ټپیان نږدې روغتون ته انتقال شوي. دا پیښه په هغې لاره کې شوې چې د ایران شمالي ښار کرج د کسپین له سمندرګي سره چې ډېر تورستان ورځي نښلوي. ایران د ترافیکي مسؤلیت له پلوه خرابه سابقه لري چې د رسمي شمیرو له مخې تیر کال 18,000 زیات کسان په دې هیواد کې په ترافیکي پیښو کې وژل شوي دي. د اسلامي دولت ډلې په وړاندې ائتلاف کې شاملو هیوادونو د عراق د هغې پلان کلک ملاتړ وکړ چې په لویدیځ کې انبار ولایت کې د دې ډلې د پرمختګ مخه نیسي. د ائتلاف غړو دغه ژمنه پرون په هغې اعلامیه کې وکړه چې د پاریس د کانفرنس په پای کې یې خپره کړه. په دې کانفرنس کې د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې، ایران او سوریې په ګډون د شلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون کړی و. د امریکا د بهرنی چارو مرستیال وزیر انتونی انتون بلینکن وویل له نهو میاشتو راهیسې چې دغه ائتلاف د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پوځي هڅې پیل کړي، دغه ډلې ډېرې لاندې کړې سیمې له لاسه ورکړي دي، خو تر هغو چې دا ډله ماتیږي اوږدمهالو هڅو ته اړتیا ده.
دا
وایي دا به لکه څنګه چې موږ ویلي اوږد کمپاین وي، خو موږ به بریالي شو که متحد قاطع او متمرکز پاتې شو. موږ متحد قاطع او متمرکز یو. ائتلاف دغه هدف لپاره چې غواړو ترلاسه یې کړو د بریالیتوب یوه اغېزمنه وسیله ده. د هغه اضطراري پلان له مخې چې د عراق کابینې تېره میاشت د رمادي ښار له سقوط وروسته تصویب کړی، عراقیان هیله مند دي چې د انبار ولایت سنی قبایل به منسجم کړي او له دې سره به شیعه ملیشه د بغداد تر کنټرول لاندې فعالیت کوي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. د امریکا د بوسټن ایالت پولیسو یو تن چې د تروریستي فعالیتونو د شک له مخې تر تعقیب لاندې و په ډزو وواژه. پولیس وایي شپږویشت کلنه اسامه رحیم پر پولیس افسرانو چې غوښتل یې نوموړی ونیسي د چړې په واسطه د حملې هڅه کوله، خو د وژل شوي کس ورور ایمان ابراهیم رحیم پر خپله فیسبوک پاڼه کې ویلي چې پولیسو د ده ورور په داسې حالت کې له شا پر مرمۍ ویشتی چې هغه د بس په تمځای کې ولاړ و. نوموړي چې په سن فرانسیسکو کې یو مذهبي مشر دی ویلي ورور یې له پلار سره په ټلیفون خبرې کولې چې پولیسو پرې ډزې وکړې، خو پولیس وایي دوی ثبت شوې ویډیو لري چې ښکاره کوي اسامه رحیم چاړه په لاس پر پولیس افسرانو د حملې هڅه کوي. راپورونه وایي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. د اروپا پارلمان د مسکو د هغه اقدام په ځواب کې چې د اروپایي اتحادیې نه اتیا سیاستوالې د روسیې خاورې ته له داخلېدو منع کړي، د روسي چارواکو پر ضد یو لړ اقدامات کړي دي. د اروپا د پارلمان مشر مارټین شولز د سې شنبې په ورځ دغه اقدامات اعلان کړل او ویې ویل چې روسي چارواکو په خپلو پرېکړو کې د نړیوالو قوانینو د نړیوال قانون او قانوني مسؤلیتونو په رڼا کې د شفافیت مسأله نه ده یقیني کړې، او هم په دې کې پاتې راغلي چې په نښه شوو افرادو ته د دفاع حق ورکړي. او روسي خبر دا چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا مشر سیپ پیلټر وایي د دې فدراسیون چې پکې رشوت رسوایي راپورته شوې له ریاسته استعفا کوي. پیلټر پرون په زوریخ کې په یو خبري کانفرانس کې وویل یو فوقالعاده غونډه به هر څومره ژر چې کېدای شي راوبلل شي چې د ده پر ځای د څوکۍ ته بل شخص وټاکي. پیلټر چې 19 کالې د فیفا د مشر په توګه دنده مخته وړې دغه راز وویل که څه هم دای په روسیو کې د یوې بلې څلور کلنې دورې لپاره غوره شوی و، خو د دې فدراسیون د ټولو غړو له ملاتړ نو برخمن. دغه اعلان دوه ورځې وروسته له هغه کېږي چې 9 کلن بیلټر د څلور کلنۍ دورې لپاره د فیفا د مشر په توګه وټاکل شو. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له اسد الله لودین څخه واورېدل. د بشری حقونو څارونکو ډله یا هیومن رایټس واچ د ملکی افغانانو وژل جنگی جنایت بولی. پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې د کونړ امنیتي چارواکي وایي د امریکا مشکوکو بی پیلوټ الوتکو په دې ولایت کې یو شمیر بهرني وسلوال پنخه کړی دي. د سولې علي شورا وایي د پاکستان د پارلمان د بهرني اړیکو د کمیټې د غوښتنه چې د پاکستان حکومت باید د سولې لپاره افغان طالبان او حقاني شبکه افغان حکومت توسپاری یو مثبت اقدام ده، خو په عین حال کې کتون کې وایي چې پاکستان سیاسي مشران دا واک نه لري.
زه فکر کوم دا یو سیاسي فشار کېدلی شي، مګر عملا نظامیان د پاکستان چې دي دا مسله د پاکستان نظامیانو په لاس کې ده.
د مشرانو جرګې اداري پلاوی په برما کې د مسلمانانو پر وړاندې روان ظلم د اندېښنې وړ بللی دی او د افغانستان پر متحدانو غږ کوي چې د برما پر حکومت فشار راولي.
خپل دولت نه خواهش کوم چې د برما سره هر هغه څوک زموږ چې دوستان دي موږ ورسره خوشبختانه تعلق نه لرو، زموږ دوستان په هغوی فشار راوړي چې موږ سره دوستي کړي د هغوی سره دوستي قطع.
دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او په افغانستان کې طالبانو د رژیم له سقوط وروسته په دې هیواد کې د پوهنې د وضعیت د ښوونځیو د حالت په اړه یو مفصل رپورت هم د خبرونې په دوهمه برخه کې اوریدلی شئ. د همدې خبرونې په پای کې ازادي او اوریدونکو پروګرام هم لرو. ازادي رادیو په اف ام 100.5 سبا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په صفا ډول اوریدلی شئ. دا بشری حقونو چارون که ڈالا یا هیومن رائټس واچ د ملکی افغانان وشل جنگی جنایت بولی. دا هیومن رائټس واچ یو چارواکی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو مرستندوی موسسې د نه کارکوونکو وشل یو ټکان ورکوونکی عمل وبل او هغه په کلکو الفاظو وغانده. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټي انټرنیشنل هم د دې پیښې د غندلو تر څنګ د افغانستان له حکومته غوښتي چې د مرستندویو کارکوونکو د امنیت خوندیتوب لپاره جدي پاملرنه وکړي. تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې اورو.
د پیپل ان نید د خیریه مؤسسې د نهو ملکي کارکوونکو د وژلو پیښې د مختلفو سازمانونو قهر او غوسه راپارولې ده. د بشري حقونو څارونکي ډله هیومن رایټس واچ د ملکي افغانانو وژل جنګي جنایت بولي. د پیپل ان نید د مؤسسې دغه نهه کارکوونکي چې ټول افغانانو او په بلخ ولایت کې کار کوو د شپې په تیاره کې د خوب په بستر کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شول. هیتر بار چې په هیومن رایټس واچ کې د افغانستان په ګډون د آسیا د برخې مسایل له نږدې څاري، ازادي راډیو ته د دغو کارکوونکو وژل یو ټکان ورکوونکی عمل وباله وویل: دا واقعا یو ټکان ورکوونکی او وحشتناکه حمله ده. پر غیر نظامی اهدافو په تیره بیا دغه حمله چې نیمه شپه د یوې ښځې په ګډون پر دغو افرادو کیږي تر یو حده غیر معمولي حمله ده. فکر کوم زموږ ډېره اندېښنه له هغه حقیقت سره تړلې چې داسې ښکاري چې غیر نظامیان قصدا د حملو لپاره په نښه کیږي، هغوی چې په جګړو کې ښکیل نه دي او د حکومت له امنیتي ځواکونو سره اړیکه نه لري. د ملکي وګړو په نښه کول یو بالقوه جنګي جنایت ده. د فرانس پرس خبری آژانس په وینا د پیپل ان نید د مؤسسې دغه نه کارکوونکي د بلخ ولایت په زارې ولسوالۍ کې په یوه میلمستون کې ووژل شول. د آژانس په افغانستان کې د دې مؤسسې د مشر روس هالستر له قوله وایي چې قربانیان د یوې ښځې په ګډون 15 تنه د مؤسسې کارکوونکي، دوه ډریوران او دوه ساتونکي وو. ملګرو ملتونو د دغو افرادو وژل په کلکه غندلې. د دې سازمان په انټرنټ پاڼه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر مرستیال مارک باوډن دغه پیښه ټکان ورکوونکې بللې ده. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور له مخې د مرستندویو مؤسسې دغو کارکوونکو د ملي پیوستون د پروګرام پروژې مخ ته وړلې. د دغو نهو تنو د وژلو مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. ملګرو ملتونو ویلي چې تېر کال په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو او سازمانونو 500 کارکوونکي وژل شوي دي. د دې سازمان په وینا د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه 6 مرستندویان وژل شوي، 12 ټپیان شوي او 40 نور برمته شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د دغه پیښې د غندلو تر څنګ د افغانستان له حکومته غوښتي دي چې باید د مرستندویو کارکوونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د بشري حقونو څارونکي ډله یا هیومن رایټس واچ د ملکي افغانانو وژل جنګي جنایت بولي. په همدې حال کې د افغانستان د کلیو د پراختیا وزیر وایي چې په بلخ ولایت کې د یو شمېر مرستندویو کارکوونکو له وژل کېدو وروسته اوس دا یقین شوی ده چې امنیتي ستونزو له امله دوی نشي کولی خپلې پروژې په سمه توګه ترسره کړي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د افغانستان د سولې علي شوراوي چې د پاکستان د پارلمان د نړیوالو اړیکو د کمیټې څرګندونې د مختتک په لور یو ګام دی او کېدای شي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې ګټور تمام شي. د پاکستان د پارلمان د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس د دوشنبې په ورځ له خپل حکومت وغوښتل چې د افغانستان د سولې خبرو سره د مرستې په هدف دې د حقاني شبکه او طالبانو مشران افغان حکومت ته تسلیم کړي. اجمل تورمان په رپورټ لري.
په داسې حال کې چې اسلام آباد تر اوسه په رسمي ډول د ولسمشر غنی د لیک ځواب نه دی ورکړی، د پاکستان د پارلمان د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس له خپل حکومت غوښتي چې د افغانستان د سولې خبرو سره د مرستې په هدف د حقانی او طالبانو د ډلې غړي دغه هیواد ته تسلیم کړي. د افغانستان جمهوری ریاست د دغو څرګندونو په اړه څه نه وایي، خو د سولې د شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي چې په دې برخه کې باید د پاکستانی چارواکو غبرګون ته انتظار وسو.
باید انتظار وباسو چې پاکستانی چارواکي په دې برخه کې څه غبرګون شي، څه آباد او څه پرمختګونه رامنځته کوي، هغه وخت بیا موږ په اړه خبرې کولای سو.
ښاغلی قاسمیار وایي چې د پاکستان د پارلمان د نړیوالو اړیکو د رئیس څرګندونې د افغانستان د سولې د خبرو د پیاوړتیا په برخه کې ګټورې تمامېدای شي. د اکسپرس تریبیون د راپور له مخې وایس احمد خان لغاری د دوشنبه په ورځ ویلي په داسې حال کې چې د طالبانو او حقانی ډلې غړي په پاکستان کې وي، اسلام آباد باید د ولسمشر غنی په غوښتنه دوی افغانستان ته وسپاري. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې د یو لیک پاستولو سره د پاکستان له ملکی او پوځي مشرانو غوښتي چې د افغان طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. په دغه لیک کې له اسلام آباد نه غوښتل شوي چې په پیښور او کویټه کې د طالبانو او حقاني ډلې غړي ونیسي او د افغانستان او پاکستان د امنیت د ګډوډولو په تور دي عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. په دې کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې د وایس احمد خان له غاري وروستۍ څرګندونې یو ډول فشار دی، خو دا ډول څرګندونې به په هیڅ ډول د پاکستان په استخباراتو اغیز ونه لري. د دغه کمیسیون غړی عبدالقادر زازه:
دا چې د دوی د نړیوالو اړیکو کمیټې دا فیصله کړې ده، زه د دې فیصلې هرکلی کوم. په نمایندګي د افغانستان د پارلمان یا د مونږ د نړیوالو اړیکو کمیسیون په ولسي جرګه کې د دې نه مننه کوم، خو زه فکر کوم دا یو سیاسي فشار کیدلی شي، مګر عملا نظامیان د پاکستان چې دي دا مسله د پاکستان نظامیانو په لاس کې ده، د ملکي حکومتونو په لاس کې ده. فکر نه کوم چې هغوی دا خبره ومني. دا یو سیاسي فشار کیدلی شي، نه عملي اقدام.
د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې ولسمشر غني واک ته تر رسیدلو وروسته د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کولو او د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان د ملاتړ د راجلبولو په هدف ډېرې هڅې کړي دي. دوی وایي اوس د پاکستان وار دی چې څومره صادقانه چلند کوي. دوی دغه شان وایي لکه څنګه چې دغه هیواد په وزیرستان کې د خپلو جګړه مارو په وړاندې جدي غبرګون وښود، دغه شان کولی شي د هغو مخالفینو په وړاندې هم ورته تون غبرګون وښیي کوم چې د دوی له خاورې په افغانستان کې بریدونه طرح کوي.
و امریدل چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د پاکستان د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې دا غوښتنه چې د افغانستان د سولې سره د مرستې په خاطر د حقاني شبکه او طالبان افغان حکومت ته وسپارل شي یو مثبت اقدام دی. په عین حال کې ټاکل شوې ده چې یو شمیر غیر حکومتي افغان شخصیتونه او د وسلوالو طالبانو استازي د روژې په میاشت کې په قطر کې بیا خبرې وکړي. د افغانستان د څېړونکو د شبکې د رپورټ له مخې دا خبرې اترې د پګواش موسسې لخوا تنظیم شوې دي. پګواش تر دې مخکې هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د غیر رسمي غونډو جوړولو مسؤلیت درلود، خو یو شمېر کتونکي د دغه شان خبرو اترو پایلې ګټورې نه ګڼي، وایي ځکه چې د افغان حکومت رسمي استازي په دې خبرو کې برخه نه لري. ازادي راډیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د امریکا مشکوکې بې پیلوټه الوتکې د غلطه یو شمېر بهرني وسلوال وژلې دي. په کونړ کې د ازادي راډیو همکار روح الله انوري را سره د تلیفون په لیکه کې دی. انوري صاحب، ورځ په خیر. کوی چې څوک په دې حمله کې وژل شوی او د حمله په کومه سیمه کې شوې ده؟
مننه مراد صاحب، تاسو ټول اوریدونکو زه هم سهار په خیر وینم. دغه حمله چې د تېر مازدیګر تقریبا څلور بجې شاوخوا کې د شولتن درې په چوګام سیمه کې شوې ده، چې د کونړ امنیت قومندان عبدالحبیب صاحب خیر وایي په دې کې څلور بهرني وسلوال چې د پاکستان تحریک طالبان پورې تړاو درلوده یا ټي ټي پي پورې، هغه وژل شوي دي چې بهرنیان دي. خدای وي چې تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې دا به څوک وي. مهم کسانوته نه همداسې وسلوال به وي، عادي وسلوال به وي، خو چې مړي په ځای کې پاتې دي، مړي تقریبا خراب شوي دي او د پېژندګلوي نه وتلي دي. او دوه کسان چې دي وایي دا د سیمې اوسېدونکي دي، خو دا د اسلامي پورې تړاو لري چې د دوی طالبان دي. هغه د سیمې اوسېدونکي دي، هغه پېژندل شوي، هغه عادي کسان دي. او دغه کوم کسان چې بهرني وژل شوي د دوی د هیواد او د نمونو په اړه معلومات نه لرو. مراد صاحب،
انوري صاحب، وخت نا وخت په کونړ کې ډرون یا بي پیلوټه الوتکې حمله کوي، آیا دا حمله د هغه عملیاتو برخه خو به نه وي چې پاکستانی طالبان په نخ کېږي؟
مراد صاحب، دا لا څه نه ده معلومه چې دغه عملیاتو برخه ده که نه ده، خو ډېری وختونه په سرحدي سیمو کې په هغه سیمو کې دغه بریدونه کېږي چې چیرته د ډیورنډ کرښې سره نږدې، کله اپ خواته ته نیول شي، کله دې خواته، او په کې د وسلوال طالبان چې پاکستانی وسلوال هم پکې شامل دي، افغاني دي، دغه تلفات ویني تقریبا درې کاله وړاندې څلور کاله وړاندې یو د پاکستاني طالبان مهم قومندان چې ملا عبدالله نومېده هغه هم په نظر کې د تیاري په برید کې وژل شو سره د دولسو کسانو همدارنګه په نورستان کې زیات شمېر چې بهرني او داخلي وسلوال وژل شول د دې پیلوټو تیارو په بریدونو کې.
ډیره زیاته مننه دوستانو. روح الله انوري چې په کونړ ولایت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې د یو شمېر بهرنیو وسلوالو د وچل کېدو په اړه درسره وروستي معلومات شریکول.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
سلطان محمد سرور د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان د مهمو تحولاتو په اړه د مقالو ځینې برخې دروي.
ټایمز د خپل یو مطلب په عنوان کې لیکي چې بشار الاسد د داعش په وړاندې جګړه کې افغانان استخداموي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې ایران په افغانستان او پاکستان کې د زرګونو ډالرو په لګولو سره خلک د سوریې د جګړې لپاره استخداموي چې په نتیجه کې بشار الاسد واکمن پاتې شي. ټایمز په کابل کې د ځینو شیعه مشرانو له قوله لیکي چې د خلکو د استخدام پروسه په کابل کې د ایران د سفارت سره په هماهنګۍ ترسره کیږي. ورځپاڼه لیکي چې د ایران سفارت سلګونو هغو شیعهګانو ته چې د سوریې جنگ ته تلل غواړي میاشتنۍ ویزي ورکوي. ټایمز لیکي چې په اردو ژبه د انټرنیټ له لارې هم خلک د دغه جنگ لپاره په پاکستان کې استخدامیږي او هر جنگیالي ته د $300 وړاندیز کیږي. ورځپاڼه د ځینو کارپوهانو له قوله لیکي چې اوسمهال شاوخوا 15,000 افغانان او پاکستانیان په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره جنګیږي. ټایمز وایي چې د سوریې د حکومت ځواکونه د داسې مخالفینو سره په جنگ دي چې بهتره قمانده او نظم لري او ډېرې سیمې یې له حکومتي ځواکونو نیولې دي. ورځپاڼه لیکي چې سعودي عربستان، ترکیه او قطر د بشار الاسد د رژیم د مخالفینو ملاتړ کوي. بل پلو ایران د بشار الاسد د رژیم له اصلي پلویانو څخه دی او مالی او پوځي مرستې ورسره کوي. په کابل کې د شیعهګانو یو مشر ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي چې د مذهبي لاملونو تر څنګ بیکاري هم د سوریې جنگ ته د ورتګ یو اصلي لامل دی. په داسې حال کې چې ټایمز ورځپاڼې د سوریې په جنگ کې د افغانانو ګډون ته پاملرنه کړې، انډیپینډنټ ورځپاڼې بیا د افغانستان په شمال کې د طالبانو د یو برید په هکله یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې د قندوز د دمشق په سیمه باندې د طالبانو وروستی برید ناڅاپي او څوک مقابلې ته تیار نه و. انډیپینډنټ لیکي چې دغه برید افغان پوځي او استخباراتي چارواکي حیران کړل. ورځپاڼه لیکي چې وسلوالو کسانو د دغې سیمې کورونو ته په ننوتلو سره خلک خپل مخ ته سپار کړل او امنیتي ځواکونه هم څو ورځې وروسته سیمې ته ورسېدل. ورځپاڼه لیکي چې د قندوز وضع اوس آرامه ده، خو وروستیو جنگونو او ناکراریو شاوخوا 3,000 خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور کړل. ورځپاڼه د مخالفینو په وړاندې جنگ کې د ولسی خلکو د ونډې په هکله لیکي چې ولسی ملیشې د طالبانو او نورو یاغیانو په وړاندې جنگ لپاره آماده سوې او ولایتي چارواکي ځینو دغو ملیشو ته وسلې او پیسې ورکوي. ورځپاڼه لیکي چې اوس دغه ملیشې چې ټوپک، ماشینګڼې او بمونه ورسره دي په خپلو سیمو کې ګزمې کوي.
د افغانستان مشرانو جرګې اداري پلاوی په برما کې د مسلمانانو پر وړاندې روان ظلم د اندېښنې وړ بللی دی. د دې جرګې غړو د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې ویل نړیوالې ټولنې او د سیمې ډېرو هیوادونو د دې جنایتونو پر وړاندې غبرګون نه دی ښودلی او چپه خوله پاتې دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان دیني عالمان هم وایي چې د نړۍ هیوادونه په تیره بیا مسلمانان باید د برمایي مسلمانانو په حق کې خپل غږ پورته کړي. یوسف خان زدران او په دې اړه نور حال.
د افغانستان مشرانو جرګې پریکړه وکړه چې د بهرنیو چارو وزارت باید په برما کې د مسلمانانو په وړاندې د روان ظلم د غندلو په خاطر ملګرو ملتونو ته یو رسمي خط ولیږي. د مشرانو جرګې اداري پلاوی او غړو یې د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې هغه څه وغندل چې په وینا یې برمایي مسلمانانو باندې ظلم کیږي او له بد حالت سره مخ دي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي د نړۍ مسلمانان باید په ملګرو ملتونو فشار راوړي چې په برما کې روان بد حالت پای ته ورسوي.
مسلمان ملت په نمائندګۍ د برما په مسلمانانو ظلم غندم. د خپل مسلمانانو لور نه خواهش کوم چې او د خپل دولت نه خواهش کوم چې د برما سره هر هغه څوک زموږ دوستان دي مونږ خو سره خوشبختانه تعلق نه لرو. زموږ دوستان په غوښ فشار راوړي چې مونږ سره دوستي کې دا غوښ سره دوستي قطع او کتا څه ته دوی ملن سيتا یو پیغام ورې ګرځي مهرباني وکړئ کتا دوی لاس نه دي.
په همدې ډول ښاغلی مسلم یار له متحده عربی اماراتو، سعودي عربستان او نورو اسلامي هیوادونو غوښتل چې د برمایي مسلمانانو په مظلومیت چوپ پاتې نشي بلکې له هغوی سره مرسته وکړي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه او د ټولنیزو شبکو له لارې داسې عکسونه خپاره شوي چې ښایي په برما کې میشت د مسلمانانو اقلیت د هندوانو لخوا په بېرحمۍ وژل کیږي. له دې سره د برمایي مسلمانانو د سوځولو، د بدن د غړو او سر پرې کولو عکسونه هم خپاره شوي چې په افغاني فیسبوک پاڼو او نورو ټولنیزو شبکو کې هم غبرګونونه راپارولي دي. بلخوا دینی یو شمېر عالمان وایي د برما مسلمانانو په مقابل کې چې کوم ظلم روان دی باید په نړیواله کچه وغندل شي. دینی عالم عبدالظاهر دایی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د مسلمانانو سره خواخوږي د هر مسلمان دینی او اخلاقي دنده ده.
د علماو شورا، حکومت او د افغانستان ټول خلک باید غږ اوچت کړي ترڅو د دوی ظلم نړیوالو ته وښیي او لږ تر لږه دولتونه د هغوی په حق کې پیغامونه ولیږي تر دې چې په یو نه یو شکل د برما د مظلومو خلکو په حق کې اعتراضونه وشي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم راواخلو، خو د دې وزارت چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ملګرو ملتونو د نړۍ په هر ځای کې د مسلمانانو او ملکی عامو وګړو وژنه غندلی، خو ورسره دا انتقادونه شته چې ولې ملګري ملتونه او د بشري حقونو ملاتړ ادارې د برما په اړه غلي دي.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د جمعې په ورځ به د ترکیې عمومي انتخابات دا وټاکي چې د دې هیواد د ولسمشر ګوند په واک کې پاتې کیږي او کنه. دا په داسې حال کې ده چې د کوردانو سره د سولې د بهیر د مخکې تلو په اړه پوښتنې شته او په ترکیه کې د کورنۍ جګړې د پیل په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. په دې اړه د جرمني خبري اژانس رپورټ مهم ټکی اجمل اند وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د ترکیې په عمومي انتخاباتو کې یو داسې کورد پلوی ګوند مخکې ځي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پروګرامونو ته ستونزې جوړې کړي. دا انتخابات د دې لپاره ټاکونکي بلل کیږي چې آیا د ولسمشر اردوغان واکمن ګوند به د واک پرګدۍ پاتې شي او کنه. له بل پلوه په داسې حال کې چې په ترکیه کې د یوې کورنۍ جګړې په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، دا انتخابات د کردانو سره د سولې د بهیر د مخکې تلو په اړه هم مهم ګڼل کیږي. د جرمني خبري اژانس وایي دا دواړه مسلې له یو بل سره نږدې اړیکې لري. په ځانګړې توګه که د خلق ډیموکراټیک ګوند وتوانېږي چې په سلو کې لس ټاکل شوې رایې ترلاسه کړي، نو دا به د کردانو لومړی ګوند وي چې د مستقیمو انتخاباتو له لارې په ملي سطحه د ترکیې د عدالت او ترقۍ د واکمن ګوند څوکۍ ترلاسه کوي او د دې هیواد پارلمان ته لاره مومي. د خلق د ډیموکراټیک ګوند د ماتې په صورت کې به د عدالت او ترقۍ ګوند چې له 2002 میلادي کال راهیسې په ترکیه کې واکمن دی، په پارلمان کې د دې هیواد په اساسي قانون کې پر تغیراتو کافي کار وکړي څو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته زیات واکونه ورکړل شي. د جرمني خبري اژانس وایي سره له دې چې په ترکیه کې په نصر پختونو اعتماد نشي کېدلی، خو له مخې د خلق ډیموکراټیک ګوند په سلو کې د لسو رایو ټاکل شوي معیار ته په نږدې کېدو دی او په مقابل کې د عدالت او ترقۍ د ګوند په محبوبیت کې کمی لیدل کیږي. د لندن په یو څیړنیز مرکز چټم هاوس کې د ترکیې د چارو یو کارپوه فیدی هاکورا د ترکیې ورو اقتصادي وده د عدالت او ترقۍ د واکمن ګوند د محبوبیت د کمیدو یو علت بولي. رجب طیب اردوغان چې له یوې لسیزې څخه د ترکیې صدر اعظم په دې انتخاباتو کې په مستقیمه توګه برخه نه لري، نوموړی تیر کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی شو. اردوغان په داسې حال کې چې غواړي خپل دریس پیاوړی کړي، دا انتخابات د نوموړي د واکونو لپاره هم ټاکونکي دي. د کردانو سره د سولې بهیر چې له 2012 میلادي کال څخه راپیل شوی، ممکن له دې انتخاباتو اغېزمن شي. د کردستان کارګر ګوند د درې لسیزو جګړو او د څلوېښت زرو څخه د زیاتو کسانو له وژل کېدو وروسته په 2013 میلادي کال کې اوربند اعلان کړ.
ازادي رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولې گئی سفر و سفر 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 دوا و سالور دره شپاگیاو او یا هم سفر سفر سالور سو وشل دوا دوا یاو یاو دوا سالور یاو یاو پینزه
تاسو زمون غاگل ازادی رادیو او رای دخپراونی پا دو همه برخه که پا افغانستان که دا پوهنی دو وضعیت او دو خونزوی دو حالت پده یو مفصل تفصیلی ریپورت اوری دل شهید اغراس ازادی او اوریدون که اونیس پروگرام هم دا خبرونه پا دوهمه برخه که ده اوس دوهمه برخه ترسیدلیو لمره د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز له اسدالله لودین څخه اورو.
د بشري حقونو څارونکي ډله هیومن رایټس واچ د غیر نظامي افغانانو وژل او جنگي جنایت بولي. د هیومن رایټس واچ د افغانستان او اسیا د څانګې څېړونکي هیترپار په بلخ کې د یوې مرستندوی موسسې د نهو کارکوونکو وژل او ټکان ورکوونکی عمل وباله. د بریتانیا د نړیوالو پراختیایي چارو وزیر اعلان وکړ چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 500 میلیونه ډالر مصرف کړي. نړیوال وچې صندوق IMF له افغان حکومت سره د اقتصادي اصلاحاتو او اقتصادي ودې د ملاتړ په ترڅ کې د افغانستان لپاره د کارکوونکو د څارنې یو پروګرام تصویب کړ. د اسلامي دولت ډلې په وړاندې اطلاف کې شاملو هیوادونو د عراق د هغه پلان کلک ملاتړ وکړ چې په لویدیځ انبار ولایت کې د دې ډلې د پرمختګ مخه نیسي. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 24 عراقي سیلانیان د ایران په شمال کې هغه مهال ووژل شول چې د سپرلۍ بس په یوه غرنۍ لاره چپه او یوې درې ته ولوید. د امریکا د بوستن ایالت پولیسو یو تن چې د تروریستي فعالیتونو د شک له مخې تر تعقیب لاندې و په ډزو ووژه. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا مشر سیپ بیلټر وایي د دې فدراسیون چې پکې د رشوت رسوایي راپورته شوې له ریاسته استعفا ورکوي.
تاسو ازادي رادیو اورئ. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پرزیدو وروسته د نجونو او هلکانو د زده کړې په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی، خو آیا د دې هیواد پرمختګ په اړه ورکړل شوي ارقام دقیق دي؟ د افغانستان د پوهنې وزیر تیره اونۍ ولسی جرګې ته د وینا پر مهال د هیواد د معرف په سکتور کې د فساد خبره برسیره کړه. په یو هیواد کې چې د نړۍ د فاسدو هیوادونو د فهرست په سر کې دی، فساد نوې خبره نه ده، خو یادونه یې بې ګټې ځکه نه ده چې همدا فساد د افغانستان په معارف او نورو برخو کې د وروسته پاتې والي مهم عامل بلل کېږي او باید د حل لارې ورته وموندل شي. دې موضوع ته د احمد تکل په تفصیلي رپورټ کې کتنه شوې ده.
د افغانستان د معارف په سیستم کې د فساد په اړه وروستۍ ادعاوې د هغو تورونو یوه برخه ده چې افغان چارواکي او نړیوال یې په تېر حکومت کې پراخ اداري فساد بولي. ښایي په ولسي جرګه کې د پوهنې د نوي وزیر اسدالله حنیف بلخي وینا په همدې دلیل خلک حیران نه کړل، بلکې د ستونزې ژوروالي ته یې د ولس او د هغو د استازو پام وړاوه. د پوهنې وزارت لخوا د مخکې ورکړل شویو ارقامو له مخې په افغانستان کې د زده کوونکو شمیره څه باندې 8,971,000، د ښوونکو شمیره نږدې 1,90,000 او د ښوونځیو شمیره څه باندې 15,000 ته رسیږي. د پوهنې نوي وزیر په ولسي جرګه کې د دې ارقامو په اړه شک څرګند کړ.
ما باورم به ای ارقام دقیق نیست. ای ارقامی که فعلا در دیتابیس وزارت معارف وجود داره ای ارقام خدمت شما گفتم، ولی واقعا در بعضی مناطق ناامن مکتبا وجود نداره، ولی امکاناتش، امتیازاتش، پول معلمش و چی و چی و چی گرفته میشه.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره سیګار په خپل روسي راپور کې وایي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یا USAID په تیرو 13 کلونو کې په افغانستان کې د معارف د پرمختګ لپاره څه باندې 1,500,000,000 ډالر لګولي. راپور زیاتوي د افغانستان د پوهنې وزارت په 2014 کال کې ښوونځیو ته د نږدې 8,500,000 ماشومانو د تلو خبر ورکوي چې د 2013 کال په پرتله 1,500,000 زیاتوالی ښیي. خو د سیګار مشر جان سوپکو هم پر دې ارقامو شک څرګند کړی. ښاغلی سوپکو په ویل کورنل طبي کالج کې په خپله وینا کې د مثال په توګه په غور کې یو ښوونځی یاد کړ چې د چارواکو په وینا 13 ښوونکي او 218 زده کوونکي لري، خصوب کوي د افغان سیړونکو شبکې د ولایت ته د سفر پر مهال لیدلی چې د خوونځي یوازې 15 خوونکي او 40 زده کوونکي درلودل. د افغان سیړونکو د شبکې څارونکو ته په سیمه کې همداراز ویل شوي چې نجونې هم په خوونځیو کې زده کړه کوي، په داسې حال کې چې هلته اصلا د نجونو خوونځی نشته. د سیمې اوسیدونکو ویلي چې زورواکي قمندانان د ښوونکو تنخواګانې غلا کوي او خلک خپل ماشومان د دولتي ښوونځیو پر ځای دیني مدرسو ته استوي. د پوهنې پخوانی وزیر فاروق وردک دا تورونه ردوي. ښاغلي وردک چې په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون په مقصد په ناروې کې دی، له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ده د مسؤلیت پر مهال د ورکړل شویو ارقامو دفاع وکړه او ویې ویل چې د زده کوونکو، ښوونکو او ښوونځیو د شمیر ډیټابیس حکومتي سیستم برابر کړی.
دا لپاره مې ثبوت دی چې دا یو سیستم موجود دی. 2,350,000 کسان کار پرې کوي. کمپیوټري نظام دی، هلته ثبت او رجستریشن د معلم شی او معاش د وزیر د خانه لی توده شوی، معاش د وزارت مالیه لخوا توده شوی، د مستوفیت لخوا توده شوی دی.
ښاغلی بلخی وایي معارف وزارت د منځنیو ښوونځیو لپاره په تیرو 15 کلونو کې د حکومت او نړیوالو مرستندویو مؤسسو لخوا د مرستې له امکاناتو سره سره یو کتاب هم نه دی چاپ کړی. بلخی د دې ناکامۍ علت نه پاملرنه بولي. د ده په وینا د پوهنې وزارت د بهرنیانو د مرستو د جلبولو په مقصد د زده کوونکو او ښوونکو په شمیر کې مبالغه کړې، خو ناسمو ارقامو د افغانستان د پوهنې سیستم د نړیوالو په نظر کې بی اعتباره کړی.
د معارف د گذشته با تاسفی که ارقام به خاطر اینکه دونرا کمکش ادامه پیدا بکنه گفته شده، بنا به امیگر فعلا دونرایی که به معارف افغانستان کمک میکرد در معارف به اعتماد شدن. شما باور کنین که ما در هر ملاقاتی که در این مدت کمی که رفتیم، ملاقاتی که با بانک جهانی داشتیم، با یونسکو داشتیم، با هر نهاد دیگه ای که داشتیم، از نبود شفافیت در وزارت معارف مثل که شما شکایت میکنین، از عدم شفافیت نهادهای بین المللی هم همی شکایت دارن.
خود پوهنې پخوانی وزیر دا ادعا ناسمه بولي او وایي چې د پوهنې د نوي وزیر معلومات کره نه دي. فاروق وردګ وایي د ده د وزارت پر مهال د افغانستان د معارف سیستم د نړیوالو مرستندویو مؤسسو لخوا په منظم ډول ارزول کېده.
په موږ کې د بهرنیو مرستو د جلبېدو ظرفیت په حقیقت باندې ولاړ معلوماتو کې موجود و. د ګلوبل پارټنرشپ فور ایجوکیشن د دې عضویت کې افغانستان اخیستی ترلاسو ګلو زیات دی. دوه کالو دپاره مسلسل موږ ارزیابي شوي او دغه ډونر لوکل ډونر ګروپ، هغه مملکتونه چې د لوکل ډونر ګروپ په حیث باندې هلته کار کوي، د دې فارزیابي شوي وو. د دې ټولو دخوای بین المللي ټولنې لخوا دا معلومات صحه شوي، دقیق شوي، د هغه نه وروسته د افغانستان د وزارت معارف ظرفیت تایید کړی، ورته غړیتوب یې ورکړی او $500,000 یې د درې کالو دپاره ورته ورکړي.
د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن په معارف کې فساد تر هغې اندازې چې راپورونه یې خپریږي ژور بولي. ښاغلی پتمن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پوهنې وزیر په ولسی جرګه کې د ستونزو ډیره لږه برخه یاده کړې. پتمن وایي چارواکو حتی د بندو ښوونځیو د پرانیستو په پلمه لا پیسې اخیستي.
فاجعه د پوهنې په وزارت کې تر دې ډیره ژوره ده. د 50 کال نه وروسته چې دا ښوونځیو کرل شروع شوي دي، په پکتیکا کې، په زابل کې، په قندهار کې، په فراه کې، په نیمروز کې، په اروزګان کې، په نورستان کې، یوولس ولایت کې چې هلته د دې تنقیح ځوانانو سره جفا شوې ده. علاوه دې نه چې ښوونځي تللي دي، د دې ښوونځیو د خلاصولو په نامه پیسې اخیستل شوي دي، د یونیسف نه اخیستل شوي دي، کاناډایان نه اخیستل شوي دي. او دا چې څه د پوهنې وزیر وویلې، دا 1% د دغه مشکلاتو.
د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی ولسی جرګې ته د وینا پر مهال د ښوونکو ټیټه مسلکي سویه، کمزوری تعلیمي نصاب، د ښوونځیو د ودانیو او ټولګیو د کمښت له کبله د درسي ساعتونو زیاتوالی، د ټول هیواد په کچه نامتوازن خدمات او د زده کړو د بهیر د ارزونې په مقصد د تفتیش نشتوالی د معارف لویې ستونزې وبللې. خو آیا په رښتیا ټولې ستونزې همدا دي؟
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بیسیم شرکت 813 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او خوشحالۍ په هیله دا ورنۍ د دې بیا هم د ستاسو دوستانو ډیر پیغامونه را رسیدلي چې پر بیلابیلو موضوعاتو دي. لومړی غواړم هغه پیغامونه او شکایتونه در سره شریکم چې دوستانو د امنیت د خرابوالي او له همدې څخه د نورو ستونزو د رامنځته کېدو په اړه یې کړي دي. البته یوه یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو اوریدونکو د شکایتونو او ستونزو پر اساس جوړیږي. د دغو دوستانو ستونزې په واورو چې د امنیت په اړه شکایت لري.
زه د روزګان د ولایت شې د اساس د ولسوالۍ څخه خبره کوم. وروره دغه دوه ویشت ورځې کېږي چې پر موږ باندې لارې بندې دي. هېڅ شی په دنیا هېڅ شی نه ژیم نه ستېرېدی. یو من په ټاټي یوه ډبوکه غوړي چې په 15,000 غواړي هم نشته. نو خو هغه لا هم موږ نه غواړو، خو یو ګزاره به وکړو. مګر په لحاظ د خدای وروره داسې د اکثر د موقت وخت لپاره د شلو شپو لپاره دې راواستي چې زموږ یو زخمي وسي وینه یې ډېر کېږي، یو شکمي عملیات یې وسي. بس وروره مکې به سره وچاسو. هغه دلته داسې ډاکتران دي چې خالي د وینې د درېدو سړی نشته. یو سړی په لاس ټپي وینه داسې دروای، د هغه وینې د لاسه ژوند د لاسه ورکړي. وسلام، سلام علیکم.
ګور زما دا پیغام دی چې هلمند ولایت خورا غلط جګړې روان دي. دا باید د حکومت تشکیل ورکړي، د کابل د تشکیل ورکړي. دا د اخلاص د قرآن خلاص او ډېر ختم کړو. السلام.
الو، السلام علیکم. زه د کندهار ولایت چوری کوټ ولسوالۍ نه خبره کوم. ما ولایت مشر ست د نور وخت مقامات ته د هیله ده چې د چوری کوټ ولسوالۍ امنیت ته دی فهم وکړي چې هر ورځ چې جنګونه وي طالبان شدید دي او پولیس ته لږ دي. موږ دا وایو د دولت څخه لرو چې دا د شولي کوټ ولسوالۍ د ډېر کې شولي کوټ ولسوالۍ ډېر راټ ولسوالۍ دی چې د پولیسو د وره د داخل پولیسو وخت نه پر رسیږي. وسلام، سلام.
سلام علیکم. درځان ولایت شیر صاحب سره خبرې کوم. د حکومت سره هله لرم چې دا غږی یادی دا چې دا ساسو سوالي راشي ولې چې د فرمانو سره یادی په لخت وړي لکه چې بار جنگ او جګړې مخ په توپو ولي وای د مزارعین چې اوس کوم تلفون چې نه پاره طرف نیولې چې د حکومت طرف نیولې شو ته ما به نه واخ شو په هغه توپو په هغه د نشانې په مملي کې وای. سلام.
سلام علیکم. زه زهر خان د چرچمه ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما پیغام به ازادي راډیو ته دادې چې ما پیغام د لوړ مقامات ته ورسیږي. مرته کوم کومه کرانه چې سلپسلی چې دا خطر دی چې موږ خپل ولسوالۍ د لاسه ورکو. کله چې د لاسه مو ولسوالۍ ورکړي دا فائدہ نه کوي. کوم څه کومه کرا چې کار سره وشي. نور وسلام دائم.
زه د شي د ساتو ولسوالۍ ما زه غواړم چې دا د کندهار ته د ځاکونه را روان دي او هغه راشي په ولایت کې مانی جنازې فاته له دراوت ولسوالۍ او د شیداسات ولسوالۍ دراوت دشي واړي کومک ته اړتیا لري. د شي شیدانو ټپیانو موډیم باندې ورکړي دي. نه پوهېږو چې دا وري د فاتحې سه یو کومک یو مرسته نه کوي.
السلام علیکم. رمضان زمیر يم د روزګان ولایت دراوت ولسوالۍ له منده د سیمه اوسېدونکو چې اوس کل حاله د کندهار پونتون برحال ماشلیم. د روزګان ولایت په ټول ولسوالۍ کې ډېر سخت جنگ روان دی، خصوصا د جراوت ولسوالۍ کې د لک 15 ورځې کېږي د طالبانو پولیسو او وردو ترمنځ ډېر سخت جنگ روان دی. په حقیقت کې دا جنگ د جراوت د معصوم ولس د ژوند سره جنگ دی، د دې خلکو د غریبۍ او اقتصاد سره جنگ دی. ځکه اوس هغه وخت دی چې د دې وطن ټول غرونه کلال سره رسیدلي دي. ټول وچ او په ځمکه هوار پرتی دي چې د وردو او د طالبانو د جنگ په نتیجه کې د وردو د هوانونو په لمبو کې سوځل کیږي. ټول ولس او خلک در به در دي. نو اشرف غنی لا لاس موږ هیله کوو چې نور دا ولس در بدر نه کړي. وسلام.
مایره ده ګل محمد هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د بوستانځو اوسېدون کزما د ازادي راډیو د نړۍ د خدمت په تر لوړ مقامات پرې ورسېږي. زه د پیوې پوستې کومندان یم. ملي پولیس یې مزه څو بوستانځو په سیمه کې د پرون راهیسې جنګ شروع دی. تر اوسه پورې تعرض د درې پوستې طالبانو نیولی دي. نو ژر تر ژره ځینو ته کومک راورسي. کورنۍ چارو وزیر ته مو دا هیله ده او د لوړ مقامات ته مې دا هیله ده چې څرخه کې ورکړي او دوه جهازه ورکړي. دوه څرخه کې د ټولو سنګین ولسوالۍ بس چې دوې ورځې پر وګرځي ته کام پر وکړي بس یې کار خلاص دي. وسلام. حاجي نظر ګل د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ د بوستانځو اوسېدونکی. زما د کورنۍ چارو وزیر صاحب د دفاع وزارت ته زما دا غوښتنه ده چې ژر تر ژره د سنګین ولسوالۍ ته ډېر پام کړي. بوستانځو سیمه چې د ګرما اوسه بیا تر پوځي پرې دا منطقه طالبانو ونیول. پرون چې تر دوو پرون پر مازګر جنګ شروع شوی ولي تر پوستو تر نن سهار پورې لارې بندې دي. اخواته موټر نه شي تللی نه ټانک لای شي. ټولې لارې بندې دي. نو زما هیله ده د نورو مقامات څخه چې دغه څه پیغام دي واوري او دغه کومک چې راواستوي ژر تر ژره کني دا منطقه سکوت کېږي. وسلام په اختیار.
اور السلام علیکم. زه د هلمند سنگین ولسوالۍ څخه سره په تماس کې یم. دا یو کال کې چې د هلمند د سنگین ولسوالۍ د بستانځو په حوزه کې جنگ روان دی. دا کما هغه اوري دا یا د خپل پوسټ ټول کې یو ور عملیات جرا چې دا سره کم کار دی. خو نه یو ورځ نه دوه ورځې جوړ ور دغه مش پیغام دی د لوړ مقامات پورې ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
محترم اورور د دې تاسو د نور اوریدونکو شکایتونو مخبره کړه. امنیتي ستونزې هغه څه دي چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو او سیمو کې خلک ورسره مخامخ دي. خو په دې وروستیو کې د هلمند د ځینو ولسوالیو د نامنیو په اړه ډیر زیات شکایتونه مشتر رسیدلي او موږ یې د بیلګې په ډول څو پیغامونه تاسو ته واورول. که څه هم په تیرو خبرونو کې مو د همدې موضوع په اړه له چارواکو سره خبرې کړې دي او ستاسو پیغامونه مو ورسول. خو بیا هم هڅه کوو چې دغه ستونزه بیا تر چارواکو ورسو. د ازادي راډیو سره په یوې مرکې کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د همدې امنیتي ستونزو په اړه یوه پوښتنه داسې ځواب کړه.
هغه دوه ولایتونه خو د څو کال راهیسې موږ هلته حضور نه لرو. یعنې چې ولایت ولسوالیانې مزار وړ هغه دوه ولسوالیانې چې بغران او هغه دی هلته موږ حضور نه لرو. دا صحیح خبره ده. اما دغه درې ولسوالۍ د نوزاد مساخله او سنګین کې موږ ښه شتون لرو په قوت شتون لرو او دا ولسوالیان خود نه کوي. زمونږ هغه لوی عملیات د ذوالفقار په نوم په هلمند ولایت کې د هغه اساسي مخه دا و تر څو دښمن سرکوب سي او له منځه لاړ سي. تر څو په دغه دوبۍ کې بیا سنګین لکه تیر کال غوندې د کوم لوی ستونزې سره مخامخ نه سي. دا اوس فعلا زمونږ د امنیت قمندان نوزادو کې دی او زمونږ امر د امنیت په سنګینو کې دی چې خپله دوی دغه عملیاتونه رهبري کوي. د سقوط په وضعیت کې نه دی. زمونږ ولسوالۍ به سقوط نه کوي. هدای به سقوط نه کوي. دا خبره انشاءالله دا پخوا هم رد شوی. یعنی دا غلط ثابت شوی. پخوا هم ډېر داسې تحلیلونه مطرح کېدی چې ګواکې ولایت او ولسوالۍ به سقوط وکړي. خو د سقوط مسله نه ده. اما بلې اوس زمونږ امنیتي ځواکونه د مخالفینو سره مخامخ دي په دغه درې ولسوالۍ کې. نو کوشش زموږ کوششونه روان دي تر څو دوی ته ماتې ورکړو. یوازې په نوزادو کې په تیرو څلور ورځې کې نږدې 15 مخالفین له منځه تللي او زمونږ تلفات هم یو څه ټیټ ول. اما په سنګین کې اصلي ځالې د دښمنان د طالبان چې په تېر 10 کلونو کې دوی خپل داسې ځایونه جوړ کړي وو چې ډېر لوی سنګرونه وو او د دوی د اسلحې ډیپوګان وو هغه ټول له منځه لاړل. یعنې سنګین داسې سږ کال تصفیه شو چې په تېرو 9 کال یا 10 کالو کې داسې عملیاتو نه ترسره شوی چې موږ اوس د سنګین څخه مطمئن یو. اما د دوی شتون هنوز هم په بعضې نقاطو کې شته. نو کوشش کوو چې د ذوالفقار د عملیات نور بکسې هم مخته ولاړ سي او هغه لوی تعدید د سنګین د نوزاد د مساخله لپاره له منځه تللی. دا نور تعدیدات چې په ټیټ ساحه دي دپاره موږ هم خپل امکاناتونه کار اخو. ملي اردو او ملي پولیس په ګډه سره مشترک کار کوو.
د کورنیو چارو د وزارت ویان خبرې مو واورېدلې. ازادي راډیو هڅه کوي چې تر خپله وسه ستاسو غوښتنو ته ځواب ووایي او ستاسو غږونه تر مسؤلینو پورې ورسوي. یو شمېر نورو دوستانو په خپلو سیمو کې د محلي پولیسو له کړنو څخه شکایتونه کړي دي. د دغو دوستانو آوازونه به په کټ واورو.
بلې. السلام علیکم. زه قدرت الله د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ سره سر په اړیکه کې یم. زما دا د اشرف غني څخه دا خواهش دی چې دا زموږ په میوند ولسوالۍ کې د محلي پولیس ډېر مسلمانان تنګوي، ډېر په عذاب یو، وروره نه بازار جنو تللی سو، وروره موټرټان سرابندې بند کړي دي. نو اوس به نو موږ که مولي که مسکینې که شی لري که نه لري، هغه به خامخا په 2000 موټر ارمریز ته کرایه کوي بیا یې بیا او اوس چې وروره په دغه موټر کښې موږ دوی پرېږدي چې نو که ږره غافې د طالب په نامه دې را ته کړي، بره کوي دي یو شی درلودي که دې نه درلودي، ته به خامخا د طلاقو دوه ورکوي دی بیا ته رایله کوي بله کم نه رایله کوي. موږ یې ډېر په عذاب کړي وروره، موږ ډېر ورسره تنګ یو، بره ګزاره نه دي ورکوه شنسیانې وړي وروره، هېڅ ګزاره نه سو ورسره کولی.
ہلو السلام علیکم. کندھار کے مطلب چار بچوں سے ڈیر پازاب ہوئی خصوصاً چار بچوں کی حکومت ڈیر پازاب
السلام علیکم زاد لمین دورت کان دوالا یاد دگی زرد ولسوالی څخه خبرې کوم. زدا هیله کوم د نور مقامات څخه چې زموږ په ولسوالۍ کې موږ د اربکیانو څخه ډېر په عذاب یو، موږ وکروندې ته نه پرېږدي، مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. زه عادل د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ د لنډاخیل د کلي نه خبرې کوم. زما د اشرفي څخه دا هیله ده چې د اربکیان جوړو کې، ځکه دوی په عوامو باندې ډېر زیات ظلمونه کوي. یوه سلام ازادي راډیو ته ډېر ډېر سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم. زه د روزګان ولایت ته شیرافات ولسوالۍ اقتصاد په تماس کې یم. زه د اربکیانو ته بېښه په عذاب یو، ډوډۍ راته غواړي او پیسې راته غواړي، بوی ورته کوي، نو باید نور اواز چا ته ورسېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زنه قبله د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. په هلمند ولایت کښې چې کوم اربکیان دي دا زموږ سره ډېر بد وضعیت کوي، هیله کوم چې دا زموږ پیغام نشر کړي.
زه ازادي راډیو ته هغه پیغام لرم. د هلمند ولایت د مرجز ولسوالۍ څخه د بادله کل د سیمې سه مې دا پیغام لېږدمه چې دلته د مالي پولیس دي، دا حاجګنلا کاله پیسې په غنمو ټولې دي، پر غیر ټولې پر مړي او ججه غوزه وجه ده، په تاریاکو ټولې مې پر کالکو ټولې دي، هغه مې پیغام دی. وسلام.
زه د کندهار د ولایت د جوړید ولسوالۍ د سنګسار اوسېدونکی یم. زه هیله کوم چې دا زموږ خبرې په راډیو کښې څوک نشر کوي، چې دا نورو مشران ته ورسېږي. موږ د جوړې ولسوالۍ د سنګسار څخه د مالي پولیسو څخه ډېر زیات په تنګ یو او ډېر په عذاب یو، موږ څخه پیسې غواړي، موږ وهي نا که نا کوم ضروري بس او په ما لیسي باندې یو پلوان څخه جوړې کړي نیسي دودي دي بندېږي چې بیا په دوه او درې لکه کاله وي دېته رایله کوي. نو ډېر سخت جرم نه ساکي، موږ د خپل حکومت خدای لري چې دا مالي پولیس مسخیصه کړي، د دوو په ځای چې دي پکې موږ مونږ چېرته دي ملي اردو را وایي، ملي اردو سره سمه ګزاره کړي سمه جوړ کړي، موږ ډېر زیات په تنګ یو. نو موږ سوسه خدای لري چې موږ خبر په راډیو کښې سپور کړي چې دا نورو خلکو ته ورسېږي. موږ سره ډېر جرمونه کړي، ډېر بدې خبرې ته کړي، په ناکه ناکه ځای په ناکه خبره درته وکړي، دا دې په بندي کښې بودي ځي بیا یې په دوه درې لکه رایله کوي.
زه مطیولا عابد د هلمند ولایت د مرجې د ولسوالۍ یم. مرجې ولسوالۍ کښې محلي پولیس او چارواکي که یو څوک لنګوټه وتړي یا ژبه پرې شوي، هغه دوی په تکلیف کوي، تکلیف ورکوي. نو دا چارواکي او دا محلي پولیس چې داسې نه کوي آینده کښې، که یو څوک خدا اسلام دي په اسلام باندې د چا خوا بدېږي. او زموږ اواز دي تر اشرف غني او ډاکتر عبدالله پورې ورسېږي. وسلام.
دوستانو، ستاسو شکایتونه مو واورېدل. دغې ستونزې ته د کورنیو چارو وزارت ځواب څه دی؟ بیا هم د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي وایي
د محلي پولیسو په حق باندې همیشه زړه ناقص معلومات دي او بعضې مسائل زموږ سره مطرح کېږي، خو اوس مهال د دوی شمېر زیات شوی او نږدې 145 ولسوالیانو کښې دوی فعالیت کوي، یعنی اکثریت ولسوالیانو کښې ډېر محصر دي. اما ستونزې هم شته، خو دا مسله ډېر جدي نیسو. په هغه ولایتونو کښې چې مشکلات زموږ سره شریک شوي دي اقدامات مو کړي دي. د تشکیلات د محلي پولیسو تشکیلاتو د ښه او یا مؤثریت دپاره مونږ د هر ولسوالۍ په کچه یا په سطحه باندې د افغانستان ملي پولیس یو افسر او دوه نور منصوبین ټاکلي دي، او خاصتا د استخبارات منصوبین چې هغوی د دوی د اعمالو څخه نظارت وکړي او وګوري چې دوی آیا خپل محدودې د وظایفو کښې فعالیت کوي او یا خدای نخواسته خلکو ته کوم مزار وضعیت رسی په څو ولایتو کې چې موږ ته گزارش رسیدلی و عام زموږ استخبارات او د خلکو نه موږ اقدام کړی کسان مو لرې کړي بندیان کړي مو دي او کوشش کوو چې تر هغه حده پورې چې امکانات لرو دغه شکایاتو ته رسیدګي وکړو او د دوی مخه ونیسو نو خلکو مو همیشه تشویق کړي چې دوی د خپل مشکلات زموږ سره شریک کړي.
د ازادي اورېدونکو د خپرونې مینهوالو د ښاغلي صدیقي څرګندونې مو واورېدلې. په دې هیله چې دا مشکل هم د نورو سره یو ځای ډېر ژر حل سي. اوس به د نورو اورېدونکو پیغامونه واورو چې د نورو بېلابېلو ستونزو په اړه شکایتونه موږ ته رارسېدلي دي.
خبرې کوم د پکتیکا ولایت نه. پکتیکا ولایت کې بېخي د خلکو مشکلات نه بېخي داری په تاسو بېخي په ښکاره روان د ولایت نو بېخي زیات مشکلات دي. وروره خلک یې په بدوی سره کتل کل وروره که هېڅ رسېدګي د چا مشکلات ورته کېږي نه وروره جانانه دې په خاطر چې خلک اکو غواړي له حقه چې وروره جانانه حق ترې لاندې کوي او باطل ترې پورته کوي. سرمایهداره سړی همیشه کامیابه ده چې محکمې ته هم تیار ده وروره سروالي ته هم سروالي هم دده په ګټه ده محکمه هم دده په ګټه ده سرمایهداره سړي په خاطر د غریب سړي هېڅ څوک غږ نه اوري. ولایت هېڅ رهبري هېڅ اراده د دې نه لري چې اداري فساد ورکه. زموږ غوښتنه د ازادي راډیو له لارې چې له اشرفغني چې دا ده چې هغه ورځ چې تا اوله لوړه کړله او لوړه دې اخیستله او تا ویلې زه به اداري فساد پوره کومه یعنی هغه لوړې د هغه شي سره له کوم قول چې الله تعالی له قرآن سره کړی دی هغه سره په ټکر کې واقع کېږي که چېرته ته دغه هغه نه کې ورک نه کې او دا فساد مخه ونه نیسي. دا د فساد مخه ډېر اسانه نیول کېږي که څوک اراده ولري. یو مخالف نیول کېږي په یو لرې ولسوالۍ کې کشف کېږي وروره په یو کنده او غره کې نیول کېږي او د اداري فساد رشوت خور غل څرنګوال دغه وروره د ادارې په مخ کې نه نیول کېږي. ډېر موارد شته چې اسناد شته شواهد شته وروره خو دلته اراده نشته. وسلام په احترام.
زه د هغه تورخم د لاین ډرایوري ما دا هغه کې غلام محمد خان کې دا شانزه هغه عسکر دي دا د اوزې شانزه دوی هغه غواړي د اسناد که اسناد ورنه کړو پلیټ کوي او دا پلیټ وي چې بیا هلته ورشو درې سوه روپۍ غواړي موږ نه شبانی دا تقاضا ده چې دا دې مخه ونی.
السلام علیکم. د کندهار ولایت د نومي ناحیې څخه محمد نسیم خوشحال خبره کوم. زموږ د کندهار د قمانداني امنیت د رئیس صاحب سره دغه هیله وه ارزو ده چې کوم کارټونه د سلاو ده د کوم خلکو ته ورکړي دي حتی هغه خلک موږ پېژنو چې دوی ټکسي چلوونکي دي دوی شخصي کارونه لري هېڅ کومه وظیفه نه لري هېڅ کومه دښمني نه لري په دې کې دوی هغه خلکو ته کارټونه ورکړي دي چې هغه د دې خلکو مزاحمت ګرځي خلکو ته ګواښونه کوي خلک زیریي موږ دغه عرض لرو چې دغه خلک دغه کارټونه دوی په خپله بند کړي. وسلام.
السلام علیکم. خنی ولایم د بلخ ولایت خزامت در کومه ازادي راډیو ټول کارکونکو سلام وایم. مبارک سلام د مالیس په وزارت کې د مالیس ریاست کې بلخ ولایت کې فساد د خیام سره رسیدل لري. دا د مکتب کتابونه په بازار کې کتابچې په بازار چرتیږي. مدیران د مالیس سرمالمین د مالیس وخت کتابونه اخلي شل فیصد تولیدارانو ته نور کوي او نور په سرمالمین او مدیران د مالیس د خپلو اجرانو نه رشوتونه اخلي. هغو نه په میاشت کې 2000 یا 1000 روپۍ اخلي. هغه استخدامي د وزارت معارف نه خواهش کوو چې دا رسمي مسلکي معلمین اطرافو ته راولېږي ولسوالانو ته چې دا فساد مخه ونیول شي. تبدیلي د پیسو په مقابل کښې معلمین 1000 10000 10000 روپۍ مدیرانو ته ورکوي. بیا دوی تبدیلېږي خارو ته یا بلجې ته. دا مشکلات بېخي ډېر دي په ریاست کې معرف کښې په بلخ کښې.
السلام علیکم. زه نعمت الله ماما د شهزاده ماما زوی د خانزاده ورور د روزګان ولایت تګزاب ولسوالۍ د چونې د کلي اوسېدونکی یم. مور د دولت اصلاحي ده چې موږ په ولسوالۍ کښې یوه کمزورې ښاده ده. باید موږ ته نورې ښادې روا سوزي. وسلام.
وعلیکم السلام. خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو اوري. ځینې دوستان ګیله کوي چې پیغامونه نه خبريږي، د دوی ګیله منم او ورته وایم چې محترمو، لکه چې ما په دې خبرونه کې هم یادونه کړې ده چې ستاسو پیغامونه یو هم نه پاتېږي. څومره چې د خبرونې وخت دی هغومره شکایتونه راخلو او پاتې شکایتونه بلې خبرونې ته پرېږدو. بل دا چې ډېری پیغامونه داسې دي چې د کیفیت د خرابوالي له کبله د خبرېدو وړ نه وي، یا یې لیکه خرابوي او یا هم د خبرو په نیمایي کې اړیکه پرې سوې وي. نو بیا هم هیله کوم کله چې زموږ پیغام ثبتوونکي دستګاته زنګ وهي نو یو مناسب موقعیت پیدا کړي او بیا اړیکه ونیسي. د نن ورځې خپرونه مو همدا وه. د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه مو یم. تر بیا مو په خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ازادي راډیو لوونه تر وو